ټولنې د قانون د حاکمیت اهمیت څومره ورخی. مونږ وینو مثلا په دا ویډیوګانو کې چې مونږ وینو پر ټولنیزو شبکو افغانان مخصوصا په اروپایي هیوادونو کې، البته په امریکا کې هم شته، خو تر ډیره په اروپایي هیوادونو کې افغانان په عجیب او غریب لباسونو کې، البته محلي لباسونه خو نه دي، د افغانستان خو ډیر منلي او ښه لباسونه دي، مګر د زورورو په لباسونو کې، د نظامي لباسونو کې، د برګې پرانګي چې اکثرا د ځانګړو د نظامیانو د پوځیانو لپاره ځانګړي دي، په دې لباسونو کې دوی په ښارونو په بازارونو کې ګرځي، عجیب غریب حرکات کوي، او ډېر د جنسي تجاوزونو راپورونه هم را رسیدلي دي، مخصوصا په غوایلو کې. زه نه پوهیږم چې اوس به په دې وختونو کې دا ارقام څومره وي یا به وضعیت څومره بدل شوی وي. دغه د قانون د حاکمیت په مسله کې لطفا اوریدونکو ته ووایاست چې له دوی سره څوک کار کوي، څنګه ورته تشریح کوي، ځکه اکثره بې سواده ځوانان د قانون په مفهوم او ماهیت باندې نه پوهیږي یا په اهمیت باندې.
بالکل واقعا دغه یوه ستونزه ده، او دغه تفاوت چې د افغانستان او د اروپا ترمنځ دی دغه خپله باندې ځینې ستونزې هم را پیدا کوي، او کوم ازادۍ چې دلته موجود دي د هغې نه غلط تعبیر هم کیږي. لکه څنګه چې تاسو وویل، د لباس او یا د نورو حرکتونو په ډول باندې دین ځینې غلط تعبیر رامنځته کیږي، او اکثره وخت کې دغه داسې ستونزې راځي کوي چې نور ملتونو په مخ کې یا په دغې په سترګو کې یا د هغوی په افکارو کې یو ډول د تبعیض یا یو ډول د افغانانو د بد ښودلو تصویر وړاندې کیږي، چې دا په دې وروستیو ورځو کې همدا اوس همدې اونیو کې، له تېره اونۍ او د روانه اونۍ په بلجیم کې په دې باندې خبرې کیږي چې د کډوالو چارو وزیر ته یو ډول د هیرو لقب ورکوي. یعنې دا غواړي چې ځان یو ډول هیرو یا یو ډول قهرمان حساب کړي، هغه ځکه چې دا غواړي د طالبانو سره خبرې وکړي، د دې لپاره غواړي خبرې وکړي چې تر څو هغه افغانان چې دلته بلجیم کې په جرمونو کې ښکیل دي یا په راتلونکي کې په جرمونو کې ښکیل کیږي، دوی افغانستان ته ډیپورت کړي. ځکه دا یو ډول میډیا کې یا په دې خبرونو کې هم په دې خاطر باندې ډېر فوکس پ کیږي، او د وزیر ته یا د کډوالو چارو مسؤول ته د هیرو یا د قهرمان لقب ځکه ورکول کیږي چې اکثره افغانان چې کوم حرکتونه په کارونو کې یا په داسې عامو ځایونو کې ترسره کوي، هغه د خلکو نه خوښیږي، هغه د ټولنې نه خوښیږي، ځینې وخت کې ځینې ویره احساسوي د خپله خلک. ولې بیا هم موږ دا کیدلی شي چېرې موږ په عمومیاتو کې په نظر کې ونیسو، البته د مثبت اړخونه ورته وګورو، دې شمیر کم دی د دې هغه شمیر افغانانو. ولې بیا هم د دې دا چې موږ خارجیان یو یا بهرنیان یو، افغانان بهرنیان دي، نو ډېر سترګې موږ ته راوړي، او ډېر موږ په نښه کیږو که چېرې موږ کالي واغوندو یا خپلې جامې واغوندو یا یو ډول جګړه وکړو خپل منځ کې، یا په زوره باندې خبرې کوو په بسونو کې، نو د خلکو هغه سترګې موږ ته ذکر راوړي چې موږ بهرنیان یو. نو متاسفانه ځینې ستونزې شته چې د مغه یوه ستونزې په خاطر باندې ډېر ګڼ شمېر ښه افغانان هم په نښه کیږي، او خلک ممکن د هغې په اړه باندې بد نظر پیدا کوي یا احساس وکړي.
بشیر صاحب، یوه بله خبره هم غواړم له تاسو نه پوښتنه وکړم چې په بلجیم کې، او بیا به وروسته زاهدی صاحب د جرمنی یا د نورې اروپا او د اروپایي هیوادونو د ارقام هم کور سره وي موږ سره به شریک کی، خلک څومره مخصوصا ځوانان څومره لیواله دي چې زده کړې وکړي، ځکه چې اکثرا له افغانستان نه چې ځوانان حرکت را کوي له خپلو میندو پلرونو سره د دوی واده ژمنه دا وي چې زه ځم تاسو ته پیسې را لیږم، دلته اکثرا په کار باندې مصروف شي او د تحصیل چاره ترې پاتې کیږي. ستاسو سره څه ارقام شته چې څومره خلک دلته په تناسب باندې یا په فیصدۍ باندې درس وایي؟
البته عمومي شمیر د افغانانو چې دی دوی چې په اوسنی وخت کې وړاندې نه پوهېږم ولې اوس چې کوم د وروستیو کلونو کې چې کوم افغانان راغلي دوی دوی اکثره چې زه د خبر لرم حتی افغان کښته چې دوی مسیف کوي او پیغام استوي او بل د دې تر څنګ په بلجیمیشت افغانانو کې دوی بحثونه کوي په بلجیمیشت افغانانو ګروپ کې دوی بحثونه کوي دوی اکثره د زده کړو یا د مسلکي زده کړو په اړه باندې مشورو غوښتنه کوي یعنې دوی په مستقیم ډول د افغان تپس څخه هم دا پوښتنه کوي او په ټولنیز ګروپ کې چې د بلجیمیشت افغانانو ګروپ دی په هغې ځای کې هم په دې باندې دوی بحث کوي اکثره یې دې ته لیواله دي او اکثره په دې باندې پوهېږي
مسلکونو زده کړه کوي که لوړې زده کړې هم کوي یعنی د وړو قصیر المدته کورسونو ته ځي چې یوه حرفه زده کړي او که دې ته دوی ورزي چې پوهنتون وایي بیا لایسنس واخلي او بیا وروسته لغنه ماسټری او پی ایچ ډی دوی ته وړاندې لاړ شي
د جمهوریت په وخت کې دلته اکثر افغانان هغه افغانان راغلي دي چې هغوی په افغانستان کې لوړې زده کړې درلودې او ولې بلجیم نسبتا د نورو اروپا په پرتله باندې یو څه متفاوته ده بلجیم ته اکثر ځوانان راغلي دي چې د هغوی عمرونه یا د اتلسو کلونو نه ټیټ دی یا په اکثریت کې د دېرشو کلونو نه ټیټ دی نو دوی د دې ترڅنګ چې سروس زده کوي په اکثره دوی مجبوره هم دي چې دوی مسلکي زده کړې وکړي او د هغه په برخه کې د لوړ زده کړو په برخه کې موږ په بلجیم کې ډېر داسې نمونې لرو چې هغوی لوړې زده کړې کړي دي کوشش یې کړی دی پوهنتون ووایي حتی ډېر کسان زه داسې پېژنم چې هغوی د ژبې د زده کړو نه وروسته خپل د افغانستان اسناد خپل افغانستان د اسناد ارزیابي کړي دي دوی دلته او د نورو لوړ زده کړو هڅه یې هم کړې ده چې په دې برخه کې یو مستوي بله مستوي واخلي یا اړوند برخه کې نور هم باندې لوړ شي داسې کسان هم موږ ډېر لرو
ډېره زیاته مننه له تاسو نه زاهدي صاحب د هغو ځوانانو شمیر چې په جرمني کې زده کړو ته لیواله دي د نورو ځوانانو پرتله چې یوازې کار کوي او افغانستان ته پیسې لیږي څومره دی تناسب یې
تکل صاحب یو مخ کې چتا یو دا نو خپل د کسانو د شمیري پاړه باندې جرمني کې تقریبا دا مال شاوخوا څلور لک دو سل ویر زر شل لپاره د دسمبر تر 2023 کال پورې دلته اوسېدل چې د افغانان دي او له دوی څخه د جرمني حکومت چوغاړي دوی ځنې ډیپورټ لري شاوخوا 1500 کسان دي چې دا په جرمنو تشکیل دي او یا هم دوی غیر قانوني هغه کسان دي چې دوی قانون کولن رئیس دلته اوسېدل د نورو هیوادونو په پرتله باندې تقریبا یعنی فرانس کې شاوخوا یو نقصان لري زره تاسو د ډیش کسان دي او دغه سي نیدرلند او سویډن او مثلا کاناډا د ځنی نور هیوادونو چې دي لکه ناروی د سویټزرلند دي یا ایتالیا د دغه هیوادونو په تناسب تا د امریکا په تناسب تقریبا ډیر افغانان دلته اوسېږي نو دوی زه ډیری غواړي چې دلته اوس لوړی زده کړي
مخکې لدی چې د زده کړو مخکې لدی چې د زده کړو مسلې ته ځواب راکړي چې اوس په دې مسله کې یو دیو کې دا څلور لکه او څو څلوېخ زره چې تاسو یاد کړل په دیو کې دا د ټولو نسلونو کډوال شامل دي او که هغوی چې پاسپورتونه یې اخیستي او د جرمني یا د نورو هیوادونو پاسپورتونه یې اخیستي یعنی وګړتوب ترلاسه کړی هغه له دې نه جلا دي
نه دي شامل دا یوازې هغه کسان دي چې دوی تر اوسه پر پاسپورت نه دي اخیستي له دوی څخه شاوخوا داسې ویل کېږي چې تر اویا زره پورې یا تر شپږ پنځه شپږ زره پورې کسان پورې پاسپورت اخیستی چې دلته دوی شاوخوا نیم میلیون کسان یعنی پنځه لکه کسان دا د افغان وګړي دي چې په المان کې دلته اوسېږي چې دغه څخه پنځه شپږ تر لاته اویا زره پورې کسانو پاسپورت اخیستی هغه د کلونو کلونو راهیسې دلته اوسېدل او دغه وروستیو کلونو کې چې د نور کسان راغلي مثلا هغه تر اوسه پر خپل پاسپورټونه نه دي اخیستي دا څلور لکه دوه څلوېښت زره شل کسان چې دي یا دغه کسان چې تلو سپر پاسپورت نه لري یا به راتلونکي کلونه دین د دې څخه د پسدې په تناسب مثلا درې سلور پنځه پسدې د دوی پاسپورتونه اخلي دا پروسه قرار ده یعنی دا په ډیرو وروتو باندې چې دوی بیا دلته د پاسپورت واخلي دوی دلته لکه جرمنی سي یعنی هغه به په د بهرنیو وګړو کې نه حسابل کیږي یو شی چې ډیر مهم دی دغه د زده کړو برخه تاسو یادونه وکړه تکر صاحب دلته افغانان ډیر کوشش کوي چې زده کړه وکړي او دوی غوښتنه هم داده چې دوی د پاره د لوړ زده کړو زمینه برابره شي دوی ته د لنډمهال زده کړې ورکول شي او دوی سره تر څنګ دوی د کار بازار لپاره داسې جوړ شي چې دوی تر څو پورې وکولی شي کار وکول شي ولې د جرمني قانون د کار پر وړاندې چې یو سړی د کار بازار ته وړاندې کیږي هغه ځینې شرایط لري باید شرایط دلته پوره کړل شي اوله دا ده چې دوی باید د بی این سی یا د بی یو ژبي سند واخلي د ژبي او د هغې سره تر څنګ وروسته به دوی لیبنن دوچلند یعنې په جرمني کې د اوسېدنې یو د یو قانون یو ازموینه ورته ورکړي چې تر څو پورې دوی کامیاب شي دوی باید لږ تر لږه پورې زده کړې کړي او بیا دوی یو غوښتنلیک وسپاري د جرمني د کار مرکز ته او هغوی ته ورته وایي چې زه لوړې زده کړې کوم او یا لوړ بله ژبه زده کوم زموږ افغانان اکثریت ځینې کسان چې دلته راغلي هغوی په دې باندې خوشحاله دي چې ته وده زه عاجل دلته یو دوکان کې کار ونیسم یو سوپر مارکیټ کې وظیفه پیدا کړم مثلا یا یو هوټل کې وظیفه ونیسم یا یو سکیورټي ځای یا امنیتي کس په توګه باندې دلته یو ځای وظیفه ونیسم ځکه چې دوی په دې باندې باور کوي چې زه باید لږ تر لږه ژر تر ژره پورې دلته باید زه پنځه کاله یا شپږ کاله کار وکړم اوسېږم له شپږ کال څخه وروسته زه باید خپل پاسپورټ واخلم او بیا خپل ماشومان او کورنۍ راولم خو البته زما په اند دغه کار خپله باید دغه افغانان ونه کړي ځکه چې هغه چا چې لوستې ځوانان دي هغوی دلته کولی شي چې د بی دوه یعنی بی سوای برته وایي چې د هغې ژبې سند ترلاسه کړي د سی این سند واخلي او د هغې څخه وروسته د المان حکومت ته دوی لپاره ډېر ښه چانسونه لري چې دوی پوهنتون کې ماستري وکړي یا ان تر دکترا تر کچې پورې ځینې کسان هم کولی شي دلته کار وکړي زه
د بی یو او بی دوه چې تاسو یادونه کوئ دا فکر کوم د دې لپاره چې اوریدونکو ته واضح شي دا د جرمني ژبې د زده کړې یا د بلې هرې ژبې د زده کړې هغه ټاکونکی معیار دی
او دا په اصله لکه د بی یو ژبه دا ده چې لکه موږ ته چې وایو چې زه څنګه کولی شم چې خبرې وکړم مثلا یو څه عموما د بی یو ژبه دا ده چې لږ تر لږه به پورې باید دوی خبرې وکولی شي پوه شي خپل مشکلات حل کړي ډاکټر ته ولاړ شي مثلا په ټولنه کې د دولت د ځینو کسانو پولیسو نورو سره خبرې وکولی شي بی دوه کچه چې ده هغه کچه ده چې دوی باید عموما که یو سړی په پوهنتون دپاره زده کړه کوي یا غواړي درس وایي باید د بی دوه تر کچې پورې باندې ژبه زده کړي چې هغه په ډېره ښه لیول باندې ده او دوی دلته کولی شي چې په پوهنتون په یوه ټولګي کې کښېني او په ژبه باندې سر خلاص شي کچیر دوی غواړي په استاذي وکړي زه دا اوس دلته د نوي افغانانو کې کوم کسان چې راغلي دي دلته زموږ استاد افغانان هغوی د سی یو تر کچې پورې د سند واخیستی چې دا په دو کلونو کې شونې ده او ډېر ځوانان چې ښه ذهن ولري په دو کلونو کې ان تر دوه نیم کلونو پورې دوی د سی یو ژبې سند اخلي وروسته دا اوس د معلمینو په توګه باندې زه تاسو ته افغانان در ښیم چې هغوی راغلي دلته معلمین دي دلته د کډوالو د شورا د سازمانونو غړي سول سشکال ډیری افغانانو ودرېدل انتخاباتو کې هغوی د کډوالو د شورا سازمانونو ته لاره پیدا کړه چې دا یو ډېر ښه مثبت ګام و همدغه افغانان ډېر ولاړل د ډېرو ټولو څخه یوازې د جرمني د بون یا دغه یو ایالت چې ان آر بي ورته وایي یا شمالي ایالت ورته وایي د دې څخه تقریبا تر دولسو افغانانو پورې په بیلابیلو مختلفو ساحو کې د کډوالو دغه شوراګانو سازمانونو ته کامیاب شول او دا کسان هم له تیرو درې کلونو راهیسې یا څلور کلونو راهیسې دلته المان ته راغلی دي او هغوی کار کړی دي ولې ځکه چې هغوی مسلکي کسان وه دا اوس د همدغو کسانو څخه ډېری د ښوونکي په توګه باندې کار کوي که دوی چېرې وغواړي ډېری کسان غواړي چې زده کړه وکړي خو یوازنه شی دا ده چې لکه مخکې ما ویل د المان حکومت د ژبې د برخه پروګرامونه چې دي هغه ډیر پیچلی دي، باید لږ تر لږه ژبه په سمه توګه سره دلته خلک زده کړي، وروسته د دوی لپاره د زده کړو زمینه هم برابریږي او ورته ورکوي. خو ولې په ډېره کچه باندې دلته د جرمني حکومت ډېر کوشش په دې کوي دغه افغانان چې دي دوی باید د ژبې سند حتما واخلي، دا د بی یو سند چې لږ تر لږه دوی خبرې وکولی شي، په ټولنه کې خپلې ستونزې حل کړي، تر یو ډاکټر پر ولاړ شي، تر یو ښوونځي پر ولاړ شي او خپلې ستونزې حل کړي. د دې سند حتمان دی او دا باید هر څوک ترلاسه کړي.
ډېر زیاته مننه انجینر صاحب بشیر. مخکې یادونه وشوه چې زیاتره د افغانان په افغانستان کې یا په نورو هیوادونو کې چې د دوی کورنۍ دی له دوی سره مالی مرستې کوي، د دغو مالی مرستونه د بلجیم حکومت او د نورو اروپایي هیوادونو حکومتونه دولتونه خبر دي په دې کې دوی له ځینو محدودونکو قوانینو سره نه مخامخ کیږي چې هغه له اروپا نه یا له دې هیوادونو نه د پیسو پر استولو بندیز لګوي د امنیتی دلایلو په خاطر او هم د اقتصادي ملحوظاتو لپاره؟
زما په نظر باندې تر اوسه پورې چې ما په دې اړه باندې هېڅ شی نه دی لیدلی چې د بلجیم حکومت په رسمي ډول باندې په دې باندې کوم بندیز لګولی وي. ټول خلک کولی شي چې په افغانستان ته یا خپل کورنۍ ته پیسې واستوي په رسمي ډول باندې، هم په غیر رسمي ډول باندې هم دوی کولی شي خپلو کورنۍ ته پیسې واستوي. ولې دلته د قوانینو له مخې ځینې محدودیتونه شته دی چې ویل کېږي چې تاسو باید دومره پیسې ځان ته پرېږدئ چې تاسو دلته خوراک شي، د هغې نه اضافه تاسو کولی شئ چې ټولې واستوئ. په دې برخه کې کوم محدودیت خصوصا په بلجیم کې او فکر کوم په ټول اروپا کې نشته.
مننه. سوال دا دی چې د قوانینو او د قوانینو سره د بلدتیا خبره ده، هغه کسان یو شمیر کسان شته چې تللی وو افغانستان ته، مخصوصا دغه کډوال چې په د تیرو څلورو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي او دوی له افغانستانه راغلل، په دې هیوادونو کې سیاسي پناه وغوښته. دوی راغلي وو دلته، دولتونو دوی ته د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه اسناد ورکړل او دوی ډیر ژر بیرته افغانستان ته لاړل، هلته سفرونه وکړل. ما د تلویزیون د جرمني دی او تلویزیون راپور وکړ او په هغه کې ما اجبره کې ما ولیدل چې البته دا خبره یادېږي چې د جرمني حکومت پر دې باندې غور کوي چې هغه افغانان چې د طالبانو له واکمنې دوه ورسته په دې هیوادونو کې پناه اخیسته ده، د اوغو د اسناد په باب یا د پناه غوښتنې د درخواستونو په باب بیا غور کوي. دا مسله په بلجیم کې څومره جدیده؟
دا خبره په بلجیم کې البته دا مسله څو اړخونه لري. په بلجیم کې هر هغه کس چې هغوی په رښتینی ډول باندې د ستونزې نه د افغانستان نه راغلی وي، هغوی نشي کولی چې افغانستان ته سفر وکړي، په هېڅ ډول باندې دوی نشي کولی چې افغانستان ته سفر وکړي. ولې لکه څنګه مې چې وخت یادونه وکړله، دلته بلجیم ته د ځینې نورو قوانینو په اساس باندې ځینې کورنۍ راغلي دي. د بېلګې په ډول یو اتلس کلن ځوان چې د اتلس نه د کم عمر ځوان افغان چې دلته راغلی، هغوی سره یې وروڼه خویندې پلار او مور مثلا هم وروسته د ځینې نورو قوانینو په اساس باندې یو ځای شوي دي. هغوی بیرته کولی شي افغانستان ته سفر وکړي، هغوی بیرته ځي و افغانستان ته راځي. یوازې همدغه کس چې د البته د ده کوم کیس یا د ده موضوع د ستونزو سره وه، هغوی اکثره په هېڅ صورت سره نشي کولی. حتی که چیرې ډېرې داسې پېښې هم شوي دي چې چا چې سفر کړی دی هغه اشخاصو هغوی نه بیرته پوښتنې وکړوي که نه هم شوي.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه. د خبرونې تر پایه پورې یوازې یو څو دقیقې لرو چې غواړو چې د خبرې سره راون غاړو او را لنډې کړو. ما غوښتل دا د ژوند رنګونه پروګرام دی چې له تاسو دواړو ښاغلونه، زاهدي صاحب له تاسو نه او انجینر صاحب بشیر له تاسو نه، د کډوالو ځینې کیسې هم واورو. تاسو له کډوالو سره ارتباط لري روزمره له سره ګوري کورنۍ او ستونزو خبريږي د سي دردون کې پیخي چی په یادولو ورزي او اوریدونکو ووري تاسو به حتمن ورسره مخامخ شوي یاست ورم یو یاد وکيسه ل تاسو دواړو خغلو ورم لمړی تاسو
د کوم څه روشم د کیسې دی لزات به کله چې سړی دا څه ویني یا اوري یا مګه کسان ویني سړی ته ډیر درد ورکي او ډیر سړی زوړی شي زه دا یو داسې یو افغان سره مخ سم چې لتیر وو کلون رئیس په المان کې ژوند کاوه هغه کار کاوه او رسمي قرارداد هم درلود خلتیر وو کلون رئیس د المان حکومت هغه ته یوازې یو ساده پانه ورکړی وو هغه اجازه نه لرله چې یو بل هیواد ته یا آن خپل هیواد ته ولاړ شي هغه ماته یو ډېره دردونکې کیسه وکړه او د خپل یو کوچني بچي یو تصویر را ښکاره کړ راته ویل چې زه چې کله دلته راتللم ویل چې دا بچی مې یوازې د نهو میاشتو وو او ویل چې اوس ما سره هغه خبرې کوي هغه اوس اته کلن دی او دوله چې زه چې کله هغه ته وایم نو دی ماته وایي چې ته څوک یې وایي زه ورته وایم چې زه ستا پلار یم یا مور ورته وایي نو ماته وایي چې زه خو مکتب ته ځم دا د دوم سیم ته ولاړم او ته لا تر اوسه نه یې راغلی نو ما چې هغه کله دغه کیسه واورېدله او د هغه د ماشوم دا خبره چې ده ماته وکړله زه یې وژړولم واقعا زه درته وایم چې ډېرې سخت وځورولم خو له هغه سره موږ د کډوالو سازمان له لورې ما ورسره کومک وکړ د ځینې اسنادونو دې برخه کې د نیمګړتیاوې درلودلې چې خصوصا د افغانستان د بون کنسلګرۍ کې هلته چارواکو په دې برخه کې کوم کسان وه هغه ډېر همکاري وکړله د دغه اسنادونو هغه څه چې د پکار وه بشپړ ورته تشریح کړ هغه ورته جوړ تایید کړل او بیرته ور کړل او پس له یوازې 15 میاشتو وروسته هغه د المان د حکومت نه ته یو تایید واخیستی او هغه ته یې کارت ورکړې د قبولیت هغه کس اوس دلته خپل یو کور نیولی او اوس د خپلې کورنۍ د راویستلو لپاره اسناد جمع کړي او کوشش کوي چې خپل کورنۍ ته ولاړ شي او د حکومت نه اجازه ترلاسه کړي ځکه چې هغه دلته دایمي او قرارداد لري نو داسې کیسې یوازې دا نه زه یو بل کس هم داسې چې زموږ دفتر ته ځي ورځي له تیرو 9 کلونو راهیسې خپل مور او پلار نه دي لیدلی او دلته د ان دومره سوی چې اوس ناروغه سوی دی دغه دا کیسه که سړی وګوري چې هغه دی درته خبرې کوي کله چې ته د هغه سره د هغه د ژوند خبرې کوي او دی درته نور کیسې کوي دا مانا چې هغه اوس په دومره رواني ناروغۍ اخته سوی چې ان دې ته تجربه دی وایي چې کله به زه خپل کور ته ولاړ شم او خپل مور او پلار به ووینم نو دا د کډوالۍ عموما یا مهاجرتونه او په غیر قانوني لارو تګ راتګ او بل ترتل په دغه هیوادونو کې مشکل یو هغه چې د اروپا یو تصویر لری له خلکو سره ستا چې اروپا کې دلته چې هر څو کراسي مزید او دلته به سات به تیری وي دلته به هغه دوی چې په کوم خوبونو کې وي هغه دلته ځلان یا هلته یې ویني یې ګوري د تلویزیون پر صفحه باندې ولزو ما هغه کسان چې دلته راغلي دلته ژوند اسانه نه دی دلته هغه ژوند چې دوی په خپل کورونه کې کوي تر هغه لږ چند سخت دی دلته به په یو چوکاټ کې چې ستاسو لپاره جوړ دی د قانون په هغه چوکاټ کې به تګ راتک په هغه کې به ځي او کدی یو پښه یا یو قدم دی هم چپ واخست نو دلته په هغه ورځ ستاسو د چپ قدم تاته وایي چې دا ستاسو یو جرم دی تا به دومره ضروري چې ته به خپل حیران یې نو زه زمون د ټولو افغانان چې دغه ژوند رنګونه د خبرونه اوري او زموږ را اوري هغوی دې هڅه وکړي تر څو پورې لوړې زده کړې دې وکړي کوشش وکړي بغیر قانوني لارو مه راځئ د لوړې زده کړو له لارې راسئ او دلته وښایاست چې موږ افغانان همت لرو او دا د ستاسو سره په یو ښه قرارداد باندې کار کوو او زه دلته ته ماته اړتیا لرې زه تاته اړتیا نه لرم دغه شی دلته دغه اروپایي هیوادونو ټول ته ور وښایست زوم تر ټول یو شل اردا د چي دوی هغه ته وشي چې چې موږ تاسو ته اړتیا نه لرو اوس چې کوم کسان راغلي د مجبوریتونو له وجې راغلي خو دوی به درته وشي چې تاسو موږ ته اړتیا لرئ او موږ درته راځو
کور مو ودان انجینر صاحب بشیر تاسو خو هغه ټولنه کې د افغان ټپ د کډوالو په سازمان کې کایل نورو کډوالو سره هم له نورو افغانانو سره کورنۍ سره حتما په تماس کې است که څه هم په بلجیم کې د افغانانو شمیر دومره نه دی لکه په جرمنی کې چې دی او زاهدی صاحب سره تماس لري ولی په هر صورت د کډوالو کیسې هر یوې یو جلا کیسه ده تاسو د خپل کار په دوره کې له افغانانو نه داسې افغانان لیدل دي چې د دوی کیسې ستاسو زړه دردولای وي
البته د کډوالۍ ټولې کیسې دردونکې دي ډېرې سخت دي فکر کوم داسې خاصه کیسه به زه سپېسیفیک یا مشخصه کیسه به درته ونه کړم ولې په مجموع کې زه غواړم د دې تاسو ته خبرونې له لارې نه ځینې هغه افغانانو ته چې په بلجیم کې دي او د نورو افغانانو ته چې هغوی په نورو ځایونو کې دي همدغه یا کیسه وکړم هغه د دې یا غږ ورسوم د هغه افغانانو چې لای هم اوس په بلجیم کې اسناد نه دي ترلاسه کړي او تر اوسه پورې هم په تمه دي موږ په افغان ټپس کې موږ د واټساپ ډایرکټ شمیره هم لرو چې شنبې یا شنبې په ورځ باندې معمولا موږ سره خلک تماس نیسي خصوصا افغانان موږ سره تماس نیسي او موږ ته خبرې کوي خپلې کیسې راته کوي چې دا تېره ورځ هم ما ته یوه افغان همداسې یو پیغام رالېږلی و چې دوی منفي دي یعنې اسناد یې نه دي اخیستي او دوی د مانه د هغه غوښتنه کوله د مشورې غوښتنه کوله چې زه باید دته مشوره ورکړم ولې په مجموع کې د دغه افغانانو ستونزې چې دي واقعا ډېرې دي او ډېر په تشویش کې دي کوم چې په بلجیم کې اوس نیګېټیو یا منفي دي دوی څو ځله لاریونونه هم ترسره کړل ولې د مختلف شخصي سپارښتنه البته د دې موقع نه په استفادې سره غواړم دوی ته وړاندې کړم چې دا ده چې دوی اوس هم لري چانس لري په بلجیم کې د پاتې کېدو دوی په بلجیم کې کولی شي ژوند وکړي دا ده چې دوی کوم کارونه کې چې دوی مصروفه دي او کوم ځایونه کې چې دوی کار کوي او که چېرې د ژبه درسونه ته ځي دوی په هغه باندې فوکس وکړي دوی خپله باندې د پاتې کېدلو ډېر چانس لري او د دې تر څنګ دا خبره هم باید زیاته کړم چې بلجیم کې په دې وروستیو کلونو کې د افغانانو شمیر بیخي ډېر زیات شوی دی سره د دې چې بلجیم ډېر وړوکی هېواد دی خو د نفوسو د تراکم په حساب باندې امکان لري چې حتی د افغانانو شمیر اوس په کې د جرمني په تناسب باندې زیات وي یعنې د دینسټي په اساس باندې کوم تراکم د نفوس چې موجود دی ځکه اوس شو ویل کېږي چې شاوخوا حتی تر یو لکو پورې
مننه که وروستۍ شیبه کې یوازې په یوې دقیقې کې ځواب راکړئ مخکې زاهدي صاحب یادونه وکړه چې په جرمني کې بیوروکراسي ډیره ده او هلته اسناد د هغو کسانو چې سیاسي پناه غواړي یا راغلي دي او اسناد غواړي د هغو په یعنې په ډېر پڅ روان دی دا کار په بلجیم کې څنګه دی
په بلجیم کې متاسفانه د طالبانو د حاکمیت نه وروسته البته کله چې طالبان حاکمیت رامنځته شو بلجیم کې د اجتماعي اسنادو په نوم باندې یو ډول اسناد ورکول کېدل هغه د منځه تللي دي هغوی ته نور هغه اسناد نه ورکول کېږي او په ټوله کې په بلجیم کې اوس د اسنادو اخیستل چې دي د سخت شوي دي اکثره دوی قوي دلایلو ته ضرورت لري یا قوي دلایلو پسې ګرځي تر څو په نښه کې چې دغه کډوال یا دغه افغان چې دی د ډېرو مشکلاتو یا د اصلي مشکلاتو په اساس باندې بلجیم ته راغلی دی
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اورېدونکو د ژوند رنګونه پروګرام مو اورېده په دې خپرونه کې میلمانه و انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان ټپ په نوم د کډوالو د یوې ټولنې مشر او همدارس صفت الله زاهدی خبریال او د کډوالو رضاکار ترنو اوریدونکو له خپل ملمنو مننه کوو له تاسو مننه کوو چې د خبرونه مو تر پای واوریده د ازادي راډیو د فاتح خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.